درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو وغوښتل چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره به هر ته سفر ونه کړي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د ټاکنو د ملاتړ نړیوال ادارې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې د پلټنې غوښتنه وکړه. یو افغان چارواکی وایي ملا عبدالغنی برادر پاکستان ته د سفر پر مهال هغه ټپي طالبان کتلي چې بې ویزې دغه هیواد ته تللي، او د مدیترانې سمندر کې د کډوالو د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو وروسته د شلو کسانو مړی موندل شوی. بشپړ خبرونه. د ټاکنو د ملاتړ نړیوالې ډلې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. دغه ډلې نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې یوسف رشید د استازو د ټاکنو په برخه کې د افغانانو د حقونو پیاوړی ملاتړی و. په خبرپاڼه کې راغلي د افغانستان د ټاکنې سیستم د پیاوړتیا لپاره د ښاغلي رشید دوامداره ژمنتیا تلپاتې او په هیواد کې دننه او بهر د درک وړ ده. دوی ویلي دا ناوړه برید دا په ډاګه کوي چې افغانان هر ورځ له څومره ننګونو سره مخامخ کیږي. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومه کسانو په هدفي برید کې ووژل شول. طالبان وایي د برید کې لاس نه لري او حکومت هم د برید د څېړنو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روغتون کې هغه ټپي طالبان کتلي چې د ده په خبره بې ویزې هلته تللي دي. امرالله صالح نن په ټویټ کې دغه راز ویلي چې د طالبانو د تحریک مرستیال ښاغلي برادر په پاکستان کې د روزنې یو مرکز نه هم لیدنه کړې چې د ترهګرو روزونکي وهڅوي. د ښاغلي صالح د ادعا له مخې برادر د پاکستان حکومت نه د طالبانو د سخاوتمندانه ملاتړ په خاطر مننه هم کړې. طالبانو تر اوسه د ښاغلي صالح د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ته د دوی د دوحې د پلاوي د سفر پر مهال هغه ویډیو راووته چې په ظاهره ښیي ملا برادر پاکستان کې د طالبانو یوې غونډې ته وینا کوي او د سولې او له امریکا سره د هوکړې په اړه ورته غږیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل په دې اړه معلومات نه لري چې دا ویډیو څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت ثبت شوې ده. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي چې د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سندلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ یې د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغانان له واقعیت او رښتیا نه خبر نشي. اغلی سندلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه کړې خو وایي په دې اړه معلومات نه دي ورسره شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی په روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. پاکستان کې یوې ایالتي محکمې د هغه کس د آزادېدو حکم ورکړی چې 2002 میلادي کال کې د وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی و. دغه محکوم کس احمد عمر سعید شیخ نومیږي او د آزادېدو خبره مدافع وکیل کړی ده. د سند ایالت عالي محکمې د پاکستان د سرې محکمې هغه حکم رد کړی چې ویلي و سعید شیخ د په توقیف کې پاتې شي. شیخ د همدې میلادي کال په لومړیو کې د پیرل د وژنې په پیښه کې براءت ترلاسه کړ خو د پیرل کورنۍ د دغه حکم په وړاندې دعوا ثبت کړه. اوس د شیخ مدافع وکیل غوښتنه کړې چې موکل باید ژر تر ژره له بنده آزاد شي. د وال سټریټ ژورنال د جنوبي اسیا د څانګې 38 کلن مشر دانیل پیرل 2002 کال کې کراچۍ کې وتښتول شو او وروسته یې سر پرې شو. هغه د اسلام پاله افراطي جنګیالیو په اړه په یو راپور کار کاوه. د ټونس چارواکي وایي مدیترانې سمندر کې د کډوالو د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو وروسته د شلو کسانو مړی موندل شوی دی. دغه پیښه نن د ډسمبر په 24مه شوې او کډوالو هڅه کوله چې اروپا ته ځانونه ورسوي. د بیړۍ د ډوبېدو له پیښې 15 تنه ژوندي ژغورل شوي او مسؤلین د شاوخوا شلو نورو کسانو چې ګمان کېږي ورک به وي د پلټنې هڅې کوي. د ټونس د ساحلي ساتونکو یوه ویاند ویلي وژل شوي تر ډېره د افریقا د سب سهارا اوسېدونکي وو. ژغورل شوو کسانو ویلي چې بیړۍ کې د 500 په شاوخوا کې کډوال سپارو او دوی د ایتالیا په لور روان وو. او په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خپرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کریسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدو او غونډو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا واکسین خلکو ته هیلې پیدا کړي، ځکه سلګونه میلیونه انسانان دا مهال تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي. له دې سره په بریتانیا او جنوبی افریقا کې د کورونا وایروس بیلابیلو بدلون موندلو بڼو د خبرداري زنګونه وهلي. دا د وایروس د اصلي بڼې پرتله ژر له یو نه بل انسان ته د لیږد وړ دي. له دې سره سره یو شمیر اروپایي هیوادونو له پرون راهیسې له بریتانیا سره پر تګ راتګ د بندیزونو لرې کول پیل کړي، خو په دې شرط چې د تلونکو کسانو د کورونا معاینه منفي وي. په امریکا کې د ساري ناروغیو لوړ پوړي متخصص انتونی فوچی ویلي، تر اوسه شواهد نشته، خو داسې ښکاري چې بریتانیا کې د کورونا د بدل شوې بڼې ویروس امریکا کې هم موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې نن په مکسیکو او کوستاریکا کې د بیونټیک او فایزر کمپنۍ لخوا جوړ د کورونا واکسین لومړني دوزونه پر خلکو تطبیقیږي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي درې، هرات آسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه اوه ټیټه صفر، کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه صفر، مزار شریف کې به آسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2، او جلال آباد کې به هم آسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوی ده.
سمو شخلاص آجی رادیو آوری شپش بجه او دقیقی شوی. در افغانستان در امیر روغتیا وزارت لخلکو غوښتل چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګاونډیو هیوادونو ته سفر و نکړي. پاکستان ته تلونکي افغانان بیا وایي په ترینکوټ کې یو شمېر کسانو مظاهره وکړه او ویل چې د اورزګان د خلکو حق غواړي.
پولیسونو ته حق ورکه، نن اورزګانیان تر هر وخت به سره سوي دي.
تمه ده چې تر دو اونیو په لنډه موده کې د افغان سولي خبري بیا پیل شي. په دې اړه د افغانستان د سولي د مصالحې د عالي شورا له ویان سره خبرې کوو. په کونړ کې مول اشاره خبرو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته سفر نه کوي. د روغتیا وزارت له خلکو دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې څلور ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو دغه هیواد ته د افغانانو د سفر لپاره د کورونا وایرس منفي پایله شرط وګڼله. له دې سره د امیر روغتیا وزارت وایي چې دا موضوع یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې چې په دې برخه کې یو حل لار ورته ومندل شي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
څلور ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کورونا وایروس د ټیسټ منفي پایلې سند ورسره نه وي، لا تورخم نه به د تیرېدو اجازه ورنکړل سي. د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هر ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته اوړي سرخوږی جوړ کړی، ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کورونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي. جناغا د ننګرهار او بختیار ساپای د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لار غواړي پاکستان ته ولاړ سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان
اوس د عام روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د لا خپرابي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. دغه وزارت وایي په هرو څلورویشتو ساعتونو کې تر څلورویشت زره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تګ په موخه د افغانستان له پولو اوړي. خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کورونا د 50,000 ټیسټونو ظرفیت لري. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستانی چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا کړي. له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کورونا وایرس ټیسټ کول جبري وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې تر دوو اونیو په لنډه موده کې د افغان سولې خبرې بیا پیل شي، خو تر دې دمه د افغانستان دولت او طالبانو د دې خبرو د ځای پر سر موافقه نه ده کړې چې چیرته به کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې دې په افغانستان کې دننه وشي. طالبانو بیا ویلي دي چې د افغانستان شرایط د دوی لپاره مساعد نه دي. په داسې حال کې به دا خبرې د جنوري په 15مه پیل شي. دا پښتون احمد شبر د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون څخه د مرکې په پیل کې کړی دی. ښاغلی خوزون په ځواب کې وویل
موږ هم امیدوار یو او هم به کار کوو چې زمونږ له خوانه ټول چمتواله بشپړ شي او موږ آماده یو چې 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو ته مذاکرات وکړو شي او مذاکرات بیرته شروع شي.
یعنی قطر ته تاسو ورځی د سولې خبرو لپاره
د مذاکرات محل لوري پلاو کې دوه هاو او بیا ځین نور هیوادونو هم وړاندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه د هر چا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي. اما دا په دې پورې مړه لري چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي. تر اوسه دغه سیاسي توافق د افغانستان په اړه نشته.
څه تمه لري چې په څو ورځو کې به توافق حاصل شي؟ ځکه د جنوري تر 15مې پورې ډیر وخت نه دی پاتې.
نو تر اوسه د توافق نشته او د ریاله تر اوسه حتی بحث هم نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو. یو شمېر هیوادونو نورم برخواست کړی وو چې مذاکرات هلته وشي. اما په اکثر هیوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووید 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده. نو ډېر هیوادونه چې وړاندیز یې کړی و له دې سره نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده. نو موږ امیدوار یو چې ځای د دې باعث نشي چې مذاکرات وځنډیږي.
خصوصا د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه یوازې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته. اما کورونا د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی و دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروی کې وشي، نسبت هغو هیوادو ته افغانستان یاده ده چې کورونا پکې کمه ده، یاده ده چې جدي نه ده نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته. د دې ترڅنګ مونږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی. ما مخکې ویل چې د افغان په توګه د هر افغان تمه ده چې داسې ورځم راشي چې مونږ خپل موضوعات خپل حل کړو. مدا دې په طرف مقابل پورې اړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي. د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال وو موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه 15 هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي. یو شمېر نورو هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقمند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده او 15 هیوادونو چې په هغې کې ازبکستان، ناروې، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګري ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی او موږ سره دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دا وربېګه شروع کیږي مونږ ته روخانه جواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی. ډېر احتمال لري چې بیرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځونو چې ویل چې د فبروري په 15مه به غالبا بیرته په دوحه کې د سولې بل پړاو خبري پیل شي. د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیال وایي چې د افغانستان دشمن د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سربار دانش نن پنجشنبه په کابل کې وویل چې د افغانستان دشمن البته د ده په وینا په وروستیو ورځو کې شل کلنې لاسته راوړنې په نښه کړې دي او له ویرې وحشت او تفرقه اچونې نه په استفادې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کوي. لبلې خو د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې په خبرو کې د دولت طلایي کرشه د خلکو له لوري د زعامت ټاکل دي، نه د کوټې شورا او نورو شوراګانو له لوري. نور حال له کابل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش نن د پنجشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقونو د مدافعینو په ملي لومړني کانفرنس کې په دغه هیواد کې وروستیو هدفي وژنو ته په اشاره وویل چې د افغانستان دښمنانو د دیموکراسۍ زړه، د بیان ازادي، د قانون حاکمیت، انتخابات او بشري حقونه هدف ګرځولي دي. سره له دې چې ښاغلی دانش د کومې ځانګړې ډلې نوم وانخیست، خو دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې د دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تر راتلونکو لس ورځو پورې بیرته پیل شي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونو بندیانو خوشي کولو سره خپل حسنیت ثابت کړي او هیله من دي چې طالبان د ټیټي کچې په شعارونو ورکولو سره د سولې د بهیر د پرمختګ مخه ونه نیسي او د دویم پړاو مذاکراتو په پیل کې هم اجنډا باندې توافق وسي او هم په لومړني فرصت کې عمومي اوربان پلی شي. ښاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلامي ورستاړي د ورکولو غوښتنه کوي، په داسې حال کې چې په خبرې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه دي. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ملګرو ملتونو په موډل ناشته کې په کابل کې وویل چې د خلکو له لوري د زعامت تعینول د سولې راتلونکي احتمالي توافق کې د دولت طلایي کرشه ده. شاګلی صالح ټینګار کوي چې مرګ او دندې کول له هغه غوره ده چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې بین الافغاني مذاکرات د سپتمبر په 12مه په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شول. د دواړو لورو مرکزي پلاول دوه میاشتو لنجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارې سره توافق ته ورسېدل. دواړو لورو مرکزي هیئتونه د تیرې اونۍ په لومړیو کې د یوې کډې اعلامیې په خبرولو سره د جنوري تر 15مې د مذاکراتو توقف اعلان وکړ. د مذاکراتو توقف لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا لا بحث کول ویل شوی دی.
ډیره مننه. د افغانستان د ولسمشر د دوه مرستیالانو د څرګندونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې د افغانستان دشمن د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان خصوصا په کابل کې هدفي وژنې ډېرې شوې دي. د بلې خوا د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د سولې په خبرو کې د دولت طلایي کرشه د خلکو له لوري د زعامت ټاکل دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په اورزګان کې لسکونو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې برخه واخیسته او مرکزی حکومت په دې تورن کړ چې توپیری چلند ورسره کوي. دوی ویل چې د افغانستان مرکزی حکومت دی د اورزګان خلکو ته د دوی په وینا حقوق ورکړي. په دې اړه له اورزګانه راپور واوري.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېدی نن د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې راغونډ سوي وه او د حکومت څخه یې د خپلو حقه حقوقو د ادعا کوي چې مرکزي اداره د اروزګان سره توپیري چلند کوي او هغه حقوق نه ورکوي کوم چې د افغانستان حساسي قانون ورکړی وي. قومي مشر میرا خان او مدني فعال جاوید خپلواک داسې وویل:
پرون جو وعده را سره کول چې دا به کشمیر درته جوړ کړم روزګان سره، نن جی اجرا راته جوړ کړل پر روزګان کې. زه مسلمان نه یم که د افغانستان د خاورې نه یم که د دې دولت نه یم، ولې دې دونه نادیده ونیولم؟ وګورئ په افغانستان کې په 15 کاله کې د کومې ولسوالۍ لار تړلې ده؟ ستا د ولایت لار ده 15 کال دي در باندې تړلې ده.
دلته درانه ولسونه پراته دي، دلته پر نظام مین خلک پراته دي، دلته داسې خلک پراته دي چې دا نظام هغوی پر پښو درولی دي. نو ولسمشره لږ د دماغ کلکینان خلاص که، شاوخوا وګوره، زموږ حقه حقوق سیاسي کوه مه، یو څو کورنۍ ته مه ورکوه، ولسونو ته حق ورکه. نن روزګانیان تر هر وخت بېچاره سوي دي، تر هر وخت در بدره دي.
د اروزګان والي محمد عمر شیرزاد هم د دغه ولایت د خلکو دغه خبرې تاییدوي. نوموړي وایي چې مرکزي ادارې ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکو کلونو کې به اروزګان غوندې وروسته پاته ولایتونو ته ځانګړې توجه وکړي.
او روزګان یو د هغو ولایتونو څخه دی چې ډېر انکشاف او بیارغونه پکې کې نه ده سوې. خوشبختانه جلال اتمام جمهور رئیس د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې په روان کال کې به هغو ولایتونو ته چې هلته کمه بیارغونه سوې ده، کم انکشاف سوی دی، جدي هدایت یې وزارت مالیه ته کړی دی چې دغه ولایتونه زیاته توجه وسي.
د اروزګان خلکو له مرکزي ادارې څخه د حقوقو ترڅنګ پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې سوله دې وکړي او نور دې له جګړې لاس واخلي. د اروزګان ولایت دغه خلک د حقوقو غوښتنه پر داسې مهال کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو څه باندې 5 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې د دغې جګړې زیات قربانیان ملکي خلک دي.
و هم اوریدل چې په اروزګان کې یو شمېر قومي مشران او ځوانانو په یوه غونډه کې له مرکزي حکومت وغوښتل چې د دغه ولایت خلکو ته د دوی حقونه ورکړي. له بلې خوا د اروزګان خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د اروزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزن ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي.
آزادی خبری مجله اوری.
اشر یو ټولنیز دود چې یو وخت په افغانستان کې ډیر دود او د خیر شیګنی ستر کارونه لدی طریقه کېدل. د کونړ سپیږی روایي په خوا چې د حکومت او ولستر منځ اړیکې ټینګې وي، ډیر لوی سړکونه او کانالونه د ولسی اشرونو په مټ استل کېدل، خو اوس ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنی ناستي. په دې راپور کې به واوري چې د اشر په دود یو محل ولسونو څنګه خپلې ستونزې اوارولې.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
او د سې ولسه کار چې بو نو موږ په کلی کې تواصل ورو اته واجب به موږ خو ور کول چې ورو شال نار شال نارنګ نه پاتوا د دې ته شال پاتوا نو آباد را پاتوا داخله را پاتوا چې راشي د تر ولې له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چې ور کېدو دا دولت نه رسېره کټابه مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې ځنبه ډلې ډلې جوپې په مېش کې به بندېدل او شری کار دے کو خالی ڈوڑے بچا ور کولا او چا بنا ور کولا کله د خپل دی جا کو او هغه دغه د کار دې سره چې دا پاشر وته دی دا کانال چې دا پاشر وته دی دا پل او دا سرک چې جوړ شوی دی په دې دره کې دا په اشر وتلی دی.
د مرکز اسدآباد یو بل اوسیدونکی ذبیح الله صاحب الحق وایي اشر یو ګټور ټولنیز دود و. د غریبو او بېکسو سره به د کلي خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورنو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چاردیوالي به جوړوله، د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله، هغه ګټې به مله په اشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو، د کور خاوند به ورته یو عادي جانه ډوډۍ وکړله، او د هغې سره به دغه سړي کور په درېو یا څلورو ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو، کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنی ناستی. د پیج درې اوسیدونکو محمد ګل
مونږ خپل د مټین یو سرک وو والا چې مونږ غ ډوډۍ مونږ کور راوړل دا سنګولي بوند کور وښه ډوډۍ خړل له خبره دا چې غ سرک مواله دي اوس سره کې وینه دا د پیج سره کې وینه ورو رکان دي کان دي دا د چې غ سره دا وینه کان دي کان دي پر دې وطن خوندونه مزري دي والا خپل وطن نه ته وطن ښکاری.
خلک وای په خوا د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکی یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وی، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستي او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوې او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پښو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سرکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځنې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده، زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د خبرونې د پیل پر راپور کې مو ویل چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي نورو هیوادونو په ځانګړې ډول ایران او پاکستان ته سفر نه کوي. کرونا په ټوله نړۍ کې د انسانانو ژوند له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. په نړۍ کې د یو شمېر عیسایو له مخې تر 2.4 میلیارده ډېر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال دوی کریسمس په داسې وخت کې لمانځي چې د کرونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستونی ناروغي د دوه نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه هم ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شي وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکي ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کیږي چې دغه وایرس بله نوې بڼه چې له اصل څخه یې سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمېر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لرې کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. پلسکونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه ترڅو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت وایي د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیښې خپرې شي او اوس د 26% ټیسټونو نتیجه مثبت خیشي. چارواکو دا نه ده روښانه کړې چې په دې فیصدۍ کې څومره د کورونا نوې پیښې دي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅې کوي چې د کورونا دوې نوې بڼې چې ژر خپرې شي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی، خو په لږ اندازې. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انتونیو فاوچی د چهارشنبې په ورځ بلومبرګ خپرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دي د امریکا